د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلې. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز افیروسکو هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستې به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو ترڅنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د ښځو لپاره کور کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړلیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لا وخت غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې ځله سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قلو اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو اردو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروسکو هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لا وخت غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماټانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي یې د اژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پریکړه لیک مسوده د استونیا او ناروی لخوا وړاندې شوی او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغه مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه پر رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوی چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسیږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي جوړجاړی غوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې ځله سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویاندوی جان کیربي پرون پنځشنبه وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکونکو د شمیر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس اعلان کړه. له بلې خوا د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برېټانویانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وترلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیه دفاع وزیر وای په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت ته دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. د بریتانیا د پاوز لوی د رستیس خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتر کیږي او کنه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاست لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه انسه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکای اکام یا ازادي رادیو ټکای اورګ. د خبرونه پته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغراز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلې او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور لخپل خبریاله واورو.
تیره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل سول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانی څخه 215 ماتل کولی ورته تبلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلوالو طالبانو ونیولې. دا راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیک کې مرکز او هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدلی. ویل کیږي چې واځي د ملي امنیت ودانی هوایي ټکر او خولي وردو د حکومت په واکې دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غون هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دا راز د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګیدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځانی ځان په اړه معلومات نه دی ورکول شوی. کندهار کې هم دا اوس د شهر فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په شهر کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدلی. هلته هم د ورستي مارکشوپ لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا اورزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړه سخت شوې، څمو اوریدلې دي هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د اورزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسیدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لښکرګاه ته ننوتل، د لښکرګاه مرکزي زندان یې مات کړ. د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنایي بندیان یې آزاد کړل. د هغه په وینا د لښکرګاه په مرکزي زندان کې تر زر تنو زیات سیاسي او جنایي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر خارونو د حملو په ترڅ کې او د خارونو د نیولو په ترڅ کې د غراز په ډیرو خارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشې شوي دي. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور بل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان درآمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانو مرکز این ولایت به دست طالبا سکوت کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت، خمندانی، امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردن و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلانو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلانو به سر میبرند.
و مورد چه ده هرات مرکز هم ده طالبانو لاست ولوید. امنیتی او نور چارواکی ده هرات 201 زفر قلور ده پششا شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده ده. پدی اخار که هم امنیتی چارواکی لری لیواتا تللی ده. ده غراز نتایت شوی راپور نوایی چه ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاست ولویده لی آزادی را دو آوری. پدی عربه نوی معلومات مو چه در لاست کرده تا سر شریکلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د ځای ناستې د افغانستان خلک ټاکي او د پوینا د حق به بل هیڅ چاته ور نه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونه توه. ولس مشر غنی وویل
زینی وای مخصوصا نیمو گاوندی وای که اشرف غنی نوی یا چوکی پریکدی نور به هر چه سمسی او سول برازی زما پختنه او دی میلیونونو افغانانو پختنه داده زما زایناسته به چوکوی او په چه دول به تاکل کی
شغلی غنی د تیر کال په هوت میاش کې ویلی و چې د انتخاباتو لاري واکلیش د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکې اصل دی. د په هغه مهال دا هم ویلی و چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واک لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدل شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره دا چې وسلوال طالبان د خارونو مرکزونه نیسي افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهیږي چې که له ده نه غوښتل کېږي چې باید واک پرېږدي چا ته یې باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي باید د ده په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه مانا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپلو دغو پراختیاو سره غواړي چې د مذاکراتو مېز کې په نهایي کې خپل غښتلتیا وښیي او دنیا ته ثابته کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوس لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي او دا د معنا لري چې دواړه خواوې په خپلو مواضیو کې ده او جګړه دوام کوي. متاسفانه
بله استانیز حساب دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي. افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده. یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلې او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه موږ ولیدله چې هغه څه وه. آیا انتخابات شونی دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زه فکر کوم په اوسني وضعیت کې د افغانستان اساسي قانون حتی نه شي پلي کېدلی. نور مواد متاسفانه نو څه رسي دا چې انتخابات شي موږ حتی په عادي حالاتو کې تجربه لرو چې ښه انتخابات هم نه دي کړي، سره چې اوس په داسې یو بدو شرایطو کې قرار لرو، موږ د انتخابات مسله کاملا منتفي ده. نو زه فکر کوم چې بین الافغاني اصولو، اسلامي اصولو، او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیواله سطحه وجود لري، او همدارنګه موږ ځینې اعلانات لرو غیب لکه د لویې جرګې مسائل، دته باید مخه شي او دا مسله د لارې نه حل شي. انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه برېښي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیک یو مسوده برابر کړې، ویلي دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته ده په رسمیت نه پیژني، تر دې مخکې هم په دې وروستیو کې افغان چارواکو، امریکایي چارواکو او نور ویلي چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لاري ټول افغانستان ونیسي واک ته ورسیږي، نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي، یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي. یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبان باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پر راتلونکي نظام کی نور حمزان سره یو ځای کړی؟
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه لري د وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم و درلودي، د مانا چې دنیا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودي، هغه تر څو د پیژندل او ډېرې ستونزې ورته مخامخ شوې. لرنه په تجربه سره دا واقعیت خبره ده چې طالبان کې او په افغانستان کې یوازې یو ډله هیڅ وجه حکومت نشي کولای. اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي، ولو که واک په زور هم واخیستل شي، یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نشي. نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي. طالبان هم تر اوسه پورې نو وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو، اما په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري، بنګلي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي.
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي که چیرې طالبان دغسې د زور له لارې واک ته رسیږي، که نړیوال په تېره بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم که چیرې د زور له لارې واک ته رسیږي منځوي کړي، فکر نه کوئ چې د سیمې د هیوادونو په تېره بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزه وي چې آیا هغه رژیم وپیژني په رسمیت او که وی نه پیژني، او که پیژني څومره او که نه پیژني هم؟
دغه یو د پاکستان هم د نسکولې د دنیا لوري وادونه بیل سیاست وکړي. مثلا دا اوس د یو ستراتیژیک دوست چې کله د روسیا نه وایي وایي هم ګمراته به ویل چې اسلامي امارات نه وایي. دا به ونه مثلا پاکستان له چین سره د نسکولې پران د وړي څه د حکومت د دې په غلط کرامس نن دا به یو لوی سره نه خواستان د راتلونکي بهرني سیاست پر
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانی غزي چې په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ او د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه وه. د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتې ده. اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه، بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه اوږې نشي سپکولی. د خاغلی اتمر سره زمو همکار اجمل ان مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دوحه کې په تیرو دریو ورځو کې لغونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژر کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بینالمللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ، په دوه حکیم دي دمګړې د سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایي اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چتللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کی دوی به منځوي یا دوی سره به مرستي ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کی یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه ده.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې د غفر لپسې چې ولایتونه سقوط کوي دا سده چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سخکاري چې د دوی لپاره د افغانستان د نظامی ماموریت برخه نورا پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپل د خپل خاوري دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریزنده د خغلی بایدن خبري هم دي دغه د ریسټاف ډالر سوې.
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو سملاتړ لري او د ملاتړ هم مالی دي، تجهیزاتي دي او هم په نورو ډګرو کې دي. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا د زموږ مسؤلیت دی چې باید وی کړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروريزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا د امریکای د منطقې د اروپا د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وي چې دوی راغلل افغانستان ته، او اوس همغه بین المللي تروريستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغیس و بخی مرکز قلعه نو خارونه هم ده طالبانو لاسته ولویدل. دغه راز نتایج چوی راپور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی، تر اوسه پوری خپلواکو سرچینو ده خبر نده تایید کرده. ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده یو پریکړه لیک په مسوده که پر خارونو او خارګوټو ده طالبانو حمله چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفات ته مرجوب لا وخت غندل شوی، او ده سرغړونو په خاطر ده بندیزونو ده ګواښ تر څنګ ویل شوی چې هغه به د افغانستان سول او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د خبري او شمیر ډیپلوماټانو کړی او ویلي چې دغه مسوده یو کاپی انټر لاسه کړی ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دوه ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځم بیل خپل ادب او غوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووزی. په کابل کې د امریکا د سفارت په وی پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې افغانستان وباسي. د ترکیه دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل هوایي ډګر کې بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. د بریتانیا د پاوز لوی د رسیس خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشاب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یې ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري، او روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د سیډنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیو. پر هغه تور پورې شو چې یو بهرني ته د دغه الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د کور کلی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرح قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربه توپ کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دي چې طالبانو ته په واکې د وانډي ورکول اندازې ته اشاره وکړي، وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړی لپاره د نورو هیوادونو منځګړ توپ ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینی ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکه شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوسون چې اوس په قطر کې دی له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپور نو وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوستان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژړند ما شومان سره په ځای کینن او زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنوت خا د کورنۍ د نملا تړستون زې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې ک د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولای شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاق البته او د دې کورنۍ اوزما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتری خپل ښکار شوی خزا ک د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لوکوم ډول څو سره مخ کې دای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غاک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت و. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې اندا ستورونه دي. نو زه ولر مده خسر کوته مې او لیور مې راوصل مې ته راس. نو از ما لیور دای وبخښول شوندې نه ده. اگر راغل بل ورته نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل ک
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. به هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدل شي د دریم کس په منځګړی ټوب یې حل کړو. افیفیتا ورته